په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې ده. خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اورئ چې امریکا وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د دې راپور جزئیات په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د دې راپور هرکلی کړی دی. په پیل کې له فرشتې جلال زینا خبرونه اورئ.
د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر پر 10,000 واوښت. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته بنن په افغانستان کې د وروستیو دریو میاشتو پر وضعیت راپور وړاندې سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د داعش د نوي مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې 10,000,000 امریکایي ډالر جایزه ورکوي. پوره خبر نو واورید. افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 10,115 ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په وروستي وشواروس کې 1,115 مشکوک کسان معاینه کړي او په هغوی کې 416 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د عامه روغتیا وزارت ویلي په یوه شواروس کې د کورونا ویروس له کبله 16 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مکررن له خلکو غواړي چې په خپل کورونو کې پاتې سي، له نورو خلکو دي ځان لري وساتي او لاسونه دي مکررن مینځي او ماسکونه دي اغوندي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تېره اونۍ له رسنیو سره شریک سو. په راپور کې په وروستیو دریو میاشتو کې د سیاسي پرمختګونو، د کورونا ویروس د ټولنیز، صحي او اقتصادي اغیز په را روان وخت کې د اقتصادي ودې او د افغانانو د بشري حقونو د څرنګوالي جاج اخیستل شوی دی. انتونیو ګوترش د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه چې د مې په 18 وشوه ستایلې ده او د سیاسي بنبست پای ته رسېدو لپاره یو ضروري ګام یې بللی ده. ګوترش په راپور کې لیکلي چې د کورونا ویروس وبا د افغانستان اقتصادي ودې ته تاوان رسولی او حتی د سولې هڅې تر اغېز لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقانی شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسي خلکو د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکوونکو او دولتي چارواکو حملې زیاتې کړي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت راپور پرون خپور شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې د هماهنګۍ د ادارې مشر په واشنگټن کې رسنیو ته ویلي دي چې د دوی موقف پټ نه دی او دوی له طالبانو غواړي چې خپل تعهد پر ځای کړي او له القاعده او بلې هرې تروریستي ډلې سره چې د امریکا ګټو ته تاوان پېښولی سي اړیکې وشلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوی چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه کړې ترڅو هغوی په افغانستان کې له هغو تروریستي ډلو سره مبارزه وکړي چې بیا امریکا ته تهدید پېښولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه چاته بچی د داعش د یوه مشر امیر محمد د داعش د ډلې د مشر امیر محمد عبدالرحمن المولا په اړه معلومات ورکړي 10,000,000 امریکایي ډالر جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ ایښودونکی ابوبکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په خاصو عملیاتو کې ووژل سو. د بغدادي تر مرګ وروسته المولا د هغه پر ځای د داعش مشر ټاکل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ابتدا کې د المولا پر سر 5,000,000 ډالر جایزه یې شوه، خو کله چې هغه د بغدادي پر ځای وټاکل سو د امریکا حکومت هم جایزه دوه چنده کړه. المولا په عراق کې د میشتو یزیدیانو پر ضد فتواګانې ورکړي چې د ملګرو ملتونو سازمان یې د یوې مذهبي لږکۍ قتل عام ګڼي. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای ویلي چې 150 هغه پیلوټان به چې په تازه څېړنه کې څرګنده سوي چې د پیلوټۍ اسناد یې مشکوک دي لا پروازه منه کړې. دا شرکت ټول 426 پیلوټان لري. د پاکستان د هوایی چلن وزیر غلام سرور خان نن د پی آی ای شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه د څېړنو راپور ته پاکستان مرکزی پارلمان ته وړاندې کړ. د پاکستان د هوایی چلن وزیر د الوتکې د سقوط په اړه پارلمان ته وویل
پایلټ او کو پایلټ فوکس نه دي.
د وی چې په پیلوټ او د هغه مرستيال د پرواز په وخت کې متمرکز نو او فکر یې د کورونا ویروس ویرې نیولای وو. د هغوی د کورنیو غړي په کورونا ویروس اخته شوی وو او هغوی یوازې پر کورونا خبرې کولې. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت یو مسافر لونکي ایربس الوتکه د مې میاشتې په 22 نیټه په کراچي کې راوغورځېده چې له 9 کسانو چې پکې سپاره وو 9 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د هوایی چلن وزیر نن د دغه هیواد مرکزی پارلمان ته وویل چې هغه اسناد او شواهد چې مخکې راټول شوي او نو تعویض شوي داسې څرګندوي چې د دغې الوتکې د سقوط دلیل د پیلوټ او د هغه د مرستیال پیلوټ بې پروايي وه. او د فرانسې حکومت نن ټولو سیلانیانو ته اجازه ورکړه چې په پاریس کې د ایفل برج لیدو ته ورسي. د فرانسې حکومت له تقریبا دریو میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سیلانیانو پر ورتګ بندیز لګولی و، خو له نن څخه سیلانیانو ته اجازه ورکړ شوې چې د ایفل برج د لیدو لپاره سیمې ته ورسي. البته سیلانیان اجازه نه لري چې په لیفت کې د برج سر ته وخیژي، خلک مجبور دي چې په زینو پورته سي. فرانسوي چارواکو دا کار د دې لپاره کړی چې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخنیوی وسي او هغه فاصله چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مهمه ده وساتل سي. خو رپورټونه وایي چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه به په لیفتونو کې هم خلکو ته د ختو او د راښته کېدو اجازه ورکړسي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. امریکا وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي
د دوی دا سرګندونې موږ ته امیدواروونکي دي او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې په راوستلو کې اغیزمنې وي.
دا هم اوري چې روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو تازه فهرست خپور کړی. دا وروسته تر هغې چې د دغو دستګاو د قاچاق په اړه په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول، د هلمند ځینې اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت غنم ګاونډي پاکستان ته قاچاق کیږي.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې د دوی د محلي موسیقي خوندیتوب ته پام نه دی سوی.
بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پروګرام شوی دی، دلته د نورستان رسم رواج دغه زمونږ موسیقي وګوري.
د بهرنی موضوعات کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی او هغه ډول چې تمه کېده له ترهګرۍ سره یې د مبارزې په برخه کې اقدام نه دی کړی. خو دغه وزارت په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې که څه هم پاکستان افغانستان ته د سولې په برخه کې ډاډ ورکړي، خو باید عملي اقدامات وکړي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې تازه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره خوندي پټنځایونه لري او دا د دې لامل کیږي چې په نورو هیوادونو ترې ترهګر حملې او بریتونه وکړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې څنګه چې تمه کېده اقدام نه دی کړی، خو د افغان سولې په اړه یې د دغه هیواد د همکارۍ ستاینه کړې ده. خو دا چې پاکستان تر دې دمه په عمل کې له افغانستان سره خپله همکاري ثابته کړې او کنه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د سولې اړوند خپل نیت په عمل کې ثابت کړي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد د پنځم په ورځ په کابل کې د وی خبری ناست پر مهال د ازادي رادیو د پختنې په جواب کې وویل
هر از آمادگی خو دل سه د سولې د بهیر پر واستلو او عملی کولو کې به خپل اړخ همکاري وکړي. د دوی دا سرګندونه موږ ته امیدوارونکي دي او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې پر واستلو کې اغیزمنې وي.
د متحده ایالاتونو په دغه راپور کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په حواله راغلی چې په تیر 2019 میلادي کال کې د جنوري لومړۍ نیټې نه تر د سپتمبر د درشمې پورې په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له امله 1,413 ملکی وګړي وزل سوي او 4,955 نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو د حقانی شبکې په مټ په 2019 کال کې تروریستي بریدونه زیات کړي، د پوځیانو ترڅنګ ملکیان هم په نښه کړي دي. خو طالبان بیا دا راپور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکمه کړي او یوازې هلته بریدونه کوي چې پر دوی د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو لولوري عملیات کیږي. بلخو د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر پخوانی چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان رول تر ټولو اغیزمن تمامیدای سي. د دغه وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین په دې باور دی چې پاکستان د امریکا د دریز لپاره غواړي همکاري وکړي.
د دې جهه سره رسیدلې دا به د پاکستان لمرسته ناممکنه نه ده، خو یو وزارت باید راسي هغه د پاکستان مرسته د افغانستان د حکومت له هڅو تلاشونو سره یو خبره ده، او د پاکستان مرسته د امریکا له حکومت سره بل خبره ده. په دې شک نسته چې بل اخره سوله د افغانستان سوله ده، او کچیرته سوله رامنځته کیږي افغانستان به نه ګټه کوي.
ښاغلی لودین وایي د پاکستان له همکارۍ پرته د افغان سولې بهیر هم نتیجه نسی ورکولی. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارکزی بیا وایي تر څو چې د نړیوالو له لوري پر پاکستان فشار وارد نسی، دوی به د افغان سولې اړوند عملی ګامونه پورته نه کړي.
افغانستان دولت په کار ده چې سربیره پر دې چې نور هیوادونه سره لابي وکړي، او مخصوصا هغه هیوادونه چې د پاکستان د منفي سیاست تر اغیز لاندې راغلی او ورته په مستقیم ډول باندې تاوان رسیدلی، سازمان امنیت شورای ملل متحد هم خپل شکایت وړاندې کی د پاکستان نه، او وغواړي چې اقتصادي تحریم پرې راشي، تخنیکي مرسته باید ورسره نشي، د دوی د استخباراتي شبکو سره باید مقاطعه وشي.
میرمن بارکزی وایي پاکستان تر دې دمه د تمې خلاف عمل کړی، او ان هغه طالبانو چې سولې ته هجرت کړی و بندیان کړی دي، او یا هم پرې فشار راوستلی چې په خبره یې یاد هیواد باید نور له دغه ډول دوګونی سیاست لاس واخلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 نه د کال د تورزم په برخه کې د خبرسیوی راپور هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور سو، په مرکزی او جنوبی آسیا کې د داعش ډلې ماتولو په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازنی متحد هیواد بلل سوی دی. په دې راپور کې راغلی چې طالبانو په 2019 نه د کال کې خپلې تروریستي حملې زیاتې کړې، او د داعش حملو هم پر ملکیانو په ځانګړې توګه مذهبي اقلیتونو دوام کړی دی. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هغه راپور هرکلی کړی چې وایي افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازینی متحد هیواد دی چې په مرکزی او جنوبی آسیا کې داعش ته ماتې ورکړې ده. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنجشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه د 2019 کال راپور پرون د چهارشنبه په ورځ خپور سو. په دې راپور کې ویل سوي چې طالبانو، حقانی شبکې او نورو اړوندو ډلو په 2019 کال کې په تروریستي حملو کې ملکیان، حکومتي چارواکي او د نړیوالې ټولنې غړي په نقشه کړي، او پر ملکیانو په ځانګړې توګه پر مذهبي اقلیتونو د داعش ډلې د جګړه مارانو حملو هم دوام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال په راپور کې د تروریزم په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو او القاعده شبکې حملو ته اشاره شوې، او د دغو حملو په نتیجه کې د تلفاتو ارقام راغلي. په راپور کې راغلي چې د داعش جګړه ماران له القاعده شبکې سره اړوند عناصر او د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ لسیمو پر افغانستان له حملو استفاده کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد چارو هماهنګ کوونکي ناتن سیلز پرون د چهارشنبه په ورځ د 2019 کال د راپور د اعلان پر مهال په واشنگتن کې داسې ویل:
It's evolved. We're seeing
داعش تغییر کړی. موږ په داعش کې د تغییر د دوام شاهد یو چې لیوې داسې ډلې چې د یو ځای قلمرو د کنټرول په هڅه کې و، اوس یو شبکه ده، یو نړیواله شبکه چې د نړۍ هر لوی وچې ته ځان رسولې دی. په دې راپور کې د بیلګې په توګه د 2019 کال د اګست 18 ځانمرګ برید ته اشاره شوی چې داعش په کابل کې د واده پر یو سالون وکړه، او په نتیجه کې اتیا کسان وژل او تر 140 زیات ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال د تروریزم په اړه د راپور پر اساس د داعش ډلې پر ضد د سیمه ایزې او نړیوالې همکارۍ په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف غړیتوب لري. په مې میاشت کې ولسمشر محمد اشرف غنی توافق وکړ چې د پاکستان او امریکا په یو درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي، او نه یوازې د امنیت بلکې د اقتصادي ودې او سیمه ایز اتصال په برخه کې هم خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو یو تازه فهرست خپور کړی دی. دغه وزارت مسؤلان وایي چې د ځینو هیوادونو په مستقیم ډول له روغتونونو سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کړې، نو له دې کبله ځینې دستګاوې له دغه وزارت سره ثبت نه دي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې د ځینو هیوادونو لخوا د روغتونونو سره مرسته سوې دستګاوې په مرکز ولایتونو کې موجودې دي. دا به اصل کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 1500 واوښت. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د هغه تور د سپیناوي په لټه کې دی چې د پژواک خبری آژانس له لوري ورباندې پورې سوی. دغه وزارت تازه د هغو 450 د تنفس د مصنوعي دستګاوو نوملړ خپور کړ چې د کووید-19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځینو هیوادونو له لوري له افغانستان سره مرسته سوې وي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د عامه اړیکو مسؤل سید جامع د دغه فهرست د خبراوي هدف داسې بیان کړ: دا نوملار د دې لپاره خبریږي چې پژواک خبری آژانس مخکې ویلي وو دغه دستګاوي پاکستان ته قاچاق سوي، خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست له لارښوونې سره سم روغتیایي مسؤلینو دستګاوي د مسلسلو شمېرو له مخې تشخیص کړې او لیست یې ولیږي چې دستګاوي موجودې دي. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت یو لیست خپور کړی و چې مرسته سوې د مصنوعي تنفس 10 دستګاوې ورکې ذکر سوې وي، خو په اوسني لیست کې 18 نورې ور اضافه سوې. خو ښاغلی جامع وایي چې د قطري الغرافه مرستندویه بنسټ په ګډون یو شمېر هیوادونو په مستقیم ډول د ولایتونو له روغتونونو سره د دغو دستګاوو مرسته کړې چې له وزارت سره ثبت نه وي. له دې وړاندې د پژواک خبری آژانس راپور ورکړی و چې د دغه راپور د اطلاعاتو په اساس 2 د مصنوعي تنفس دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي. که څه هم اوس د دغه آژانس مسؤول دانشکړو خیل د دغه لیست له خپراوي هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه لیست بشپړ نه دی.
دغه نوی کوم لیست چې دوی اعلان کړی یا یې لري، موږ داسې نور اسناد لرو چې هغه به موږ په خپلو ګزارشونو کې خپاره کړو چې ځینو مرستې د انټرنیټونو د عامې روغتیا وزارت سره سوي چې متاسفانه هغه اوس په دې لیست کې نه لیدل کېږي.
ښاغلی کډوخیل زیاتوي په دې برخه کې د دوی څېړنې روانې دي او د تنفس د مصنوعي دستګاوو په برخه کې به له خلکو سره کره معلومات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم افغانستان ورځ تر بلې د کرونا وایرس د خپرېدو له ګواښ سره مخ دی او هره ورځ د ناروغانو کچه لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د پنجشنبې تر ورځې په هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1015 تنو ته ورسېد. دغه وزارت رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلی دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 1015 مشکوک سمپلونه ټیسټ سوي دي چې له جملې 416 مثبت وو. د دغه وزارت د شمېرو له مخې په همدې موده کې 6 د کرونا له امله مړه سوي او 315 نور ترې رغېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست پاکستان ته د تنفس د مصنوعي دستګاوو د قاچاق د هر اړخیزې څېړنې لپاره یوه کمیټه په دنده ګمارلې. د ولسمشر له دفتره په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې په دغه کمیټه کې د څېړنو لپاره د چارو د ادارې، د بازرس ادارې، د څېړنو عالي ادارې او لوی څرنوالي غړي توظیف کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د هلمند اوسیدونکو دا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي. د هلمند اوسیدونکو وایي چې پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه روان وي، لری بنوي چې د دې ولایت اوسیدونکو له لوږې سره مخامخ سي. د هلمند چارواکي وایي چې دوی هم د قاچاق په اړه خبر دي، خو په دې اړه تحقیق کوي. الیاس دای او نور تفصیل.
په کروندو کې د بیلابیلو مرزونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات رقم سوي دي، خو په بازار کې د غنمو لژوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی دا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته قاچاق او هلته ذخیره کیږي، کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمتي پر خلکو پلوري.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي، او بله دا چې همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته اوس وړل کیږي هیوادونو ته، بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږ کال د مرضونو سره سره په دې ولایت کې 343,000 ټنه غنم تولید شوي دي. د قاچاق په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد نه دي رسېدلي. په لشکرګاه کې د غنمو د منډوي یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړ کیږي، وروسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثره د کاچاکی لارو څخه په کاچاکی شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي، او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیه 1.5 افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیه 70-80 افغانۍ وه. کچیری حکومت د دې مخه ونه نیسي د دغه کاچاکی لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستي ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډیر اقتصادي بحران سره مخ سي، او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامخا رسیږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاک خبر نه ردوي، خو وايي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادونو ته کاچاکیږي د دوی په لټنې روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د غموټرانو په اړه د پلټین د پاره هټا کلڅو دي چې په غنمو بار د هلمند څخه وزي.
غنم خو مخکې د سیو پروګرام چې چون قرنټین شو او بیا د بهرنی وادونو نه دوړو راتګم بند شو، نو دمدې په خاطر منګم د هلمندي ولسونو د پاره په خاطر مسولیت درلود دوی غنم د غنم وړل قچاقم بند کړو. مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندارو هغه ورځ ماته راغله زمیندارانو او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړې، منګه شو شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو، دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه، نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایتو ته انتقال کې هو بهرنی او د ایوادونو ته بند.
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تا ودی دي چې سږ کال د کرهنې د رسالت معلوماتو مخې د مرزونو او بیلابیلو آفتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بد اغیز وکړي. محمد الیاستی، د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې یوې ورځې په اوږدو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړ. په امریکا کې له اپریل میاشتې راهیسې دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې ثبت شوی او چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
امریکایي چارواکو د جون د میاشتې په 24مه نیټه په دې هیواد کې 4,200 د کورونا نوې مثبتې پیښې ثبت کړې. دا شمېر وروسته له هغه ثبت شوی چې په دې هیواد کې د یاد ویروس د ازموینو شمېر ډېر سو، خو چارواکي په دې خاطر اندېښمن دي چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ګراف په ټیټېدو و. دغه راز په ځینو هغو ایالتونو او سیمو کې چې په ورځني ډول د ویروس د خورېدو ګراف راټیټ شوی و، د دې ناروغۍ د بیا راپورته کېدو ښکاره نښې ولیدل سوې. د ټکساس ایالت والی پر خلکو ټینګار کړی چې د دې ویروس د خپرېدو له کبله پر کور پاتې سي، او دغه راز د اریزونا والی بیا د ماسک پر اغوستلو ټینګار کړی دی. ټکساس د مې پر لومړۍ نیټه د محدودیتونو لرې کېدل پیل کړل، خو اوس په تیرو دوو اونیو کې د بستر سوي ناروغانو شمېر دوه برابره او د کورونا ویروس د نویو ثبت شوو کسانو شمېر درې برابره ور سوي دي. د ټکساس والی ګریګ آبوت وایي شایي نوې سیمه ایزو محدودیتونو ته اړتیا وي څو په روغتونونو کې کافي ځای خوندې سي. په کالیفورنیا ایالت کې د جون پر 24مه د کورونا وایرس سره باندې 2009 پیښې ثبت شوې. د شمیرې د یادې نیټې په 24 ساعتونو کې ثبت شوې دي. په فلوریدا کې بیا په تیره یوه ورځ کې 5500 کسان په دې ناروغۍ اخته شول چې د تیر اونۍ پرتله په دې ایالت کې 25% لوړوالی شي. تر ډیره د امریکا متحده ایالاتو په جنوبي او لویدیځ برخو کې د کورونا وایروس نوې شمیرې ثبت شوې دي، خو په نیویارک او نیوجرسي کې چې په لومړي سر کې تر ټولو ډیر کورونا وځپل، اوس د نوې پیښو کمی پکې لیدل کیږي. د نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ والیانو د امریکا په جنوبي او لویدیځ برخو کې د کووید 19 ناروغي د خورېدو وروسته د اندېښنې په ترڅ کې د همدې سیمو په شمول د نهو ایالتونو مسافرو ته سپارښتنه وکړه چې د دوی ایالتونو ته په رسیدو سره باید څوار لسرځنی قرنټین تیر کړي. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي چې د دوی اسناد ښیي په هغو ایالتونو کې چې بارونه، مغازې او رستورانتونه پکښې بیرته پرانستل سول، تر ډیره په دې ویروس د ځوانانو د اخته کېدو شمیر لوړ دی. د امریکا په تگزاس ایالت کې دغه وضعیت د دې سبب سو چې اپل کمپنۍ په هاستن کې خپل او پلورنځي وتړي. تر دې وړاندې د کمپنۍ په اریزونا او دریو نورو ایالتونو کې یو لس پلورنځي د همدې ویروس له کبله تړلي وو. اپل کمپنۍ په مارچ میاشت کې په امریکا کې خپل ټول پلورنځي بند کړي وو، خو له تیر میاشتې راهیسې په تدریج بیرته پرانستي. دغه راز د جون پر 14مه په نیویارک کې ماراتون یا د اوږدې ځغاستې لوبه لغوه سوه، ځکه د لوبې تنظیمونکي او چارواکي وایي دا کار به شایي ډېر خطرناک وي. دغه لوبه د نومبر لومړۍ نیټې ته په پام کې نیول سوې وه. کووید 19 ناروغي چې له کورونا وایروس څخه پیدا کیږي، تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 160,000 کسان وژل دي، او دا په ټوله نړۍ کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. په همدې هېواد کې تر 2,300,000 ډېر کسان په دې ویروس اخته سوي دي. کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې څه باندې 4,80,000 کسان مړه کړي او 9,300,000 کسان پرې اخته سوي دي. دا شمېرې جانز هاپکنز پوهنتون وړاندې کړې دي.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدل سي د هر ماشوم لپاره او کور کړئ، خو اوس یو بل په زړه پورې موضوع راخلو. په بریتانیا کې د اول وار لپاره داسې الوتکه جوړه سوه چې هیڅ مضر ګاز نه تولیدوي. دغه الوتکه به چې په بیټري او هایدروجن چلیږي، له راتلونکي کال هوایي شرکتونو ته وسپارل سي. تفصیل له اسمت څاروان.
د لومړي ځل لپاره په برېښنا او هایدروجن چلیدونکي تجاري الوتکه په بریتانیا کې جوړه شوه. دا الوتکه چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره جوړه شوې، د بیدفورد شایر له کرانفیلد هوایي ډګر والوته. د بریتانیا حکومت وایي که دا ډول الوتکې د اوسنیو هغو ځای ونیسي، نو د چاپریال د ککړتیا له مخنیوي سره به ډېره مرسته وشي. ویل کېږي چې تر بلې هرې وسیلې الوتکې زیات مضر ګازونه تولیدوي چې د چاپریال د ککړتیا سبب کېږي. خو حاضر دمه د دغو الوتکو په برخه کې لوی ستونزه دا ده چې غټیا او درنې بیټرۍ غواړي، او له بلې خوا اوږد مزل نشي کولی ځکه چې د بیټرۍ چارج خلاصي شي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د دې نوې الوتکې چې های فلیور نومیږي، جوړونکو هڅه کړې چې له یوه نوي هایدروجنی پینل څخه کار واخلي چې له یوې خوا د هغې له کبله الوتکه اوږد مزل کولی شي، او له بلې خوا د بیټرۍ چارج ژر نه خلاصي شي. ټاکل شوی دی چې دا الوتکې د اوس وخت لپاره له لس تر 40 چوکۍ یا سیټونه ولري، خو په پام کې ده چې تر 2030 پورې د چوکیو شمیر له 500 تر 100 پورې زیات کړل شي. د های فیر د 200 چوکیو الوتکه به چې تر 2040 میلادي کال پورې جوړیږي، په یو وار تر 5500 کیلومتره مزل کولی شي. د دې الوتکې تازه ماډل چې په بریتانیا کې تجربوي الوتنه وکړه، 400 کیلومتره مزل وکړ. خو جوړونکي وایي چې ژر به د دغو الوتکو مزل تر 550 کیلومترو پورې ورسولی شي. تولیدونکي همداراز وایي چې راتلونکی کال به د الوتکې تجارتي استفادې ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت څنګه تاسو سره خبره کوم، په واز د دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي، از موږ سره کومه کوي چې په ګریش کې ګمرک شو کړی دی. زموږ راته محصول یې داخل په افغانستان کې د غنمو محصول شروع کړی. په دا ټول تاریخ کې تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دی محصول شوی. اوس د افغانستان حکومت موږ ته په ګریش کې ګمرک جوړ کړی دی، کندهار ته چې وږي خلک د موږ غنمو راستو، اوس دې دلته غنم محصول یې.
نو می حامی دی وراره وراره سلام مسلمان چلا وراره ته خدای په لحاظ چور چور دی وراره دا زابل ولایت کې دا په ځای جوړ کړی بده نو ورک سره بس مټرانو ټکونه چې وی وراره بارانو ګر سره ګر د مټرانو درولې والا چلا وروخه دې باندې خبرې کوي انځو یې کوي زره وانه د سواختي دې زره وانه د سواختي درته وغاړي زور درته غاړي والا ته وای دې کوي دې مولي دې څو سره نه کوي وراره موږ دا غاړي دې ازا دې له دې نه الله صاحب غاړو سلام سلام ما
روحانی د هلمند ولایت دا مرکز د شکرګار څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤلو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولي ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه راشي نو دا بسونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې واستول دي. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم واستول لري یا څنګه روپو په بدل کې هغه بس پیسې خرڅې. نو تاسو څخه هیله او ارزو مې ده چې تر مسؤلو چارواکو پورې از ما سره همراه اوسئ. مننه و سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ورېدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتي جلال زئی څخه خبرې.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت نن ویلي په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر دیش زره او یو سلو پنځه او یا تر رسیدلې د دې وزارت ویاندی نن خبري اعلان ته ویلي دی چې په یو شواروس کې یو زره یو سلو پنځه او یا کسان ماینه کړي او مندل سوي د چې 416 ته مثبت پیشي په یو شواروس کې نوې سبڅوي د امنیت روغتیا وزارت وایي په سلوریشتو ساتونو کې لښتلور شپږ دیش تنه د کورونا په ویروس مرسوی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تیر اونۍ له رسنیو سره شریک شو. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي د حقانی شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسی خلکو د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکونکو او دولتي چارواکو حمله زیاتې کړې وې. د بهرنی چارو وزارت راپور پرون خپور شوی او په راپور کې ویل شوی چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه کړې ترڅو هغوی په افغانستان کې له تروریستي ډلو سره چې د امریکا امنیت ته هم ګواښ پېښولی سي مبارزه وکړي. امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی چې هغه چاته بچې د داعش د مشر امیر محمد عبدالرحمن المولا په اړه معلومات ورکړي 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ یې شودونکی ابو بکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. تر بغدادي وروسته المولا د هغه پر ځای باندې ټاکل سوی دی. او د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچچ سره خبرې چې باید په واشنگتن کې سوي وای لغوه کړي. دواړو خواو باید د جون په وښتمه په سپینه مانی کې سره کتلی وای. خود کوسوا صدر اعظم پرون ویلي چې د پخپل هیواد کې مسالې لري چې باید حل کړي، نو لدې کبله واشنگتن ته سفر نه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي رادیو دات کام. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی خوترغه مخ کې اوري چې د نورستان ځینی اوسیدونکو وایي چې د خپل مشرانو له مخالفت سره سره د غرونو لمنو ته ځي او د خپل تندې خړوبولو په هدف سیمایز موسیقي ژغوي. دوی په دې کار سره غواړي چې خپل پخوانی موسیقي ژوندۍ وساتي. روح الله انوري دی ولایت تللی او دغه راپور یې برابر کړی دی.
دا د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان لکانتیوا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سین په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړي نورستاني علي غږوي. وی وای د موسیقي د غربي او برېخنايي الو پر ځای زکه په خپل لاس جوړې شوی نورستاني علي غغوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندې وساتي عبدالسامد او قریب الله وای
زمنګ نیکونو نه پرسم راوځ منګ ته پاتې شو منګ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام منګ هم کوو منګ کلی نه بهر یا کلی کې چې کوم وادونو کې منګ پروګرام لرو آلته خالیګا زید منګ وزو د شي زی آلته پناه علماء آلته وانوري امغه زینو نه پناه کې غل د خپل محفل کوو
زمنګ مشران ډیر سغدري خلک دی وخت موقع نه ورګی چې دا کارونه وو کې خو پټ پټ منګ ځوانان تدکو دعوت ورکو خپل راضی دي محفل کې ځان منګ سره شي
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره د ځوانانو جذبې راپارېږي او میدان ته د نڅا دپاره رادانګي د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې دپاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو دپاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقۍ د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي عبدالسمد وای
من غواړو چې دغه دولت موږ سره همکاري وکړي موږ د برای امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی دلته د نورستان رسم رواج دغه زموږ موسیقي وګوري
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنیو موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبې د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامه د فرام دوی په خپل مختلفو وختونو کې وای نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه دار موسیقي ده ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پر مخ
په نورستان کې مسولین هم منی چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کومه ځانګړې توجه نه ده شوې خو دوی هڅې پیل کړې چې د نورستانیانو لرغوني فرهنګي ارزښتونه او ځانګړې موسیقي خوندي وساتي د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي رادیو ته وویل
اطلاعاتو فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونو بخوندي ساتي
یو هدا پورې لمنځه تللی دي خو موږ بیرته دې پر غوونه کې ان شاء الله کار کوو یو وخت بل خیر نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې 13 میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ همدی اعلان نورستانیان هیلمن کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره وازی پریږدي لڅ ډول پیښو سره مخ کېدلی شي
مور په یو لوخي کې او ګرمۍ چولې و نغوبه په جوشیدو وی جوشوي وی لاس را چولې و مغلوخی ته هغه بوتولې په دوه را چپشوي وی نو تقریبا یو درې څلور ورځې د اطفال شفخانه کې بستر و درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او همدې اوبو له امله مړ شو
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غورۍ له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو له ازادي راډیو سره اوسئ قدرمنو دوستانو هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی پا په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناک شی تجربه کوي. اور، اوبه، چاړه، قیچی او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما دا خو زوی وو، تقریبا یو کلن لکو. مور په یو لوښي کې او ګرمي چولې و، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و، هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټرانو د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب هم ژوبل ده. نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول، یا چاکو شو، بیاتی شو، دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته. ماشومان دی په دې نه پوهیږي، د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی و، وړو کې واغیم دا جیب کې بیاتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راولوې ده کیچی په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب سخ و درد دي، وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. خو زم چې دغه ماشومان ته دا تیر شیان نور کول ښه کار نه دی، باید دینه وساتي ورینه کې دا شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډېر وروستل کیږي چې د کورنیو د بې غوري له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او دا تیره شیان، بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکي، قیچی وغیرہ، یا نور داسې شیان. ا دینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرې نږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې واقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چیرته پرته ده، یا د مور یا د پلار یا مشر دوای راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څرقه ماشومان تاسې لیدلی دي چې د کورنۍ د بې پروايي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، بیا دا حالت څومره خطرناک و؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلی، بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضا د اروپایي یا دغه عیني پیسی نه دی دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم خپل ذکر ډیر زیات مضر دی د خوړلې د کلمو انصدار او ته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچیر داسې زونه کی وی چې هغه د خار نه لري وی حتی د مرګ باعث هم کی
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت د کدی کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور د ځکه د ماشومان سره ډیر وخت د مور وخت ور سره تیریږي او د مور ترڅنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسولیت لري مور باید د شانو ته ډیر متوجي کله چې د مور کار ته وزي یا پخلنځي ته وزي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږي باید مطمئن اوسي
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یاد کړلې مخ نسي
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نخکته ټولو ته ماشومان وایو خو ډیر زیات جدي مراقبت چې ضرورت لري تر 15 کلنۍ پورې ډیر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلفو اضرارو څخه د مثال قیچی چاقو دواګانې او یا هم داسې مثال پرینه خودل شي په خپل سر د کور او زی ورک شي نور داسې کیسونه هم راغنسته کی
کله چې په کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان جوړلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بي پروايي لوجه ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونی شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي هر څوک په خپل ځای کې خپل مسولیتونه لري پلار هم مسول دی مور هم مسوله ده همداسې مشران رونه خويند ټول هم خو ډیر زیات توجه باید مور وکي ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کې دی شي هم مزګر یا مخام کوتر شي نو هغه څوک چې سلی رساد تقریبا په کور کې دا د ماشومان سره وخت لري غي وزنې مور ده مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته وزي بل چیرته باید ځان مطمئن کې او دا غنه ورسته باید خپل کار ته لاړ ډیر وخت هم دا سي مثال ماشومان سوزیدلی یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سي خپل ځي کې وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلي ماشوم جوړل شوی حتی جراحي عملیات باز انداز شوی چې مثال باز کورونو کې یو ماشوم جک وی مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قربانی وختي یو سروي څوکاله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وای جک شوی چاړې راخص په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قربانی کوم داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې به عملی کړي نو د دې په خاطر بیا هم زه ما چې هر وخت دوی د خپل ماشومان سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت زیات باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند پی لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته همدغه سي د حل لارې د هر شي د حل لارې وي نو خو خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح لګ ژوند ته غوښ دی هغه شان موږ باید د ماشومان د لاسرسي څخه لري وسو د فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شي انده باید په جګو تاخچو کې یا په الماری کې کې د چا قلف لري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري دا ونوي چې رززات دوه د قول په رازمو بیرته زر رازم کې دی چې په ماغه دوه د قو کې واقعیا کې صورتونه سي نو هر وخت کوم د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیره مننه ډاکټر صاحب ژوند دی اوسي درن دوستانو دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مو مال او ملګری
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
دا ذاتی رادیو درنوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هر کلی کوم آیا داسې کسان مونږ دلی چې په هر چا شک کوي ولې ځینی خلک ډیر شکاک او بدګمانه وي ډیر شکول په کور او ټولنه کې کومې بد پایلې درلودلی شي نن هم دا موضوع څېړو د دې موضوع در سپړلو په منزور د راپور تر څنګ د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پاوړه اړوم. قدرمنه دوستانو، سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمی ده چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بد ګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي او شکاک انسانان سره له دې چې نورو ته مشکل جوړوي خپلې هم له سرخوږي خلاص نه وي. په همدې اړه د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډیر شکاک دی، کله له دې ډیرو بدګمانیو خپله هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړه زیاتوي،
شخو زړیر زیات سیو کار وسی دی، ما زړه د شک وخت لچره دا کار په پلان کړی، بس د شپ تفتیش راته ورسیږي. اتم دغه افسوس او دغه کوم ډیر دا یارو دوس مرګری دا وځي دا کار مکو. خو ما زین ته دا خبره ویلږي، بس ادمه بالکل سوچ او فکر اوټ سی مینه دار کم سمجه بالکل کله ورې دام وای مشاره خپل خودکشي وک واغه ته خدا وایم چې په ګوتو راشه د پاکي بوز به کم دځې په چاړه باندې ټوک ټوک کما. خو دا چې موخه نه هیڅ خاص ویو وزلم هم دا تفتیش ورته کې غوسه مې ورته جاتی کیو کمیږي نه. دا مې یو عادت ګرځېدلای نه، یعنی په کور کې به د خپل ورونو زمانو مثال په خپل ماشومان باندې ما یو زوی دم کړه ور ور غل شک په وکم وی ویم له کور ایس په واخله م بیا د موږ مور ورونو ورونو راتراسي چې دا څه کې دا ولکه بیګنا دا تاسو دا شک په کې دا کې دا خلکو راته ویل چې په تا بچا جادو کړی ملایم به کتلی تعویزونه مې کړی ډاکټرانو ته تللم خو په سلو کې شل په صد ورکسوي اتیا وسم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي، او اکثره وخت شک هغه چاته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاک انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړې د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
او لیدلم د ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي، زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډېر شک څوک کوي هغه یو عادت ګرځي پارچا باندې شک کوي. بیا نو زمونږ یو هغه دوستانو یا هغوی به پارچا باندې شک، مثلا چې یو څوک به کور ته ملاړ دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت دی به هر څه کتل شک به یې کوو، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه نه یې اخیستي، غلا یې نه یې کړي. مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو. نو بیخي ټول خزه او دغه لورګان دوی به ویل چې د زمنګ پلار په هر چا باندې شک کوي. بل اخره بل ورځ د کور غلا وشله، دوی کوم حوادث ته تللی د کور غلا وشله، دوی بیخي 100% په همسایګانو باندې شک وکړي، حتی د هغوی سره جنگ وکړو او هله ټکول وشو. نو اخره ما همسایګانو ګاونډیانو د غلا نه وکړي، بل چا کړي و، دغه نفر خپل باندې شو.
پوهان وای اکثره وخت هغه کسان ډیر په هر چا او هر څه شک او بدګماني کوي چې خپل هغه ستونزه ولري او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې حقله د کابل ولایت اوسیدونکی شیر وای چې دای شکی نه دی.
نه زه خپل شکی نه یم، خو شکی خلک مې لیدلې دي او زه خپل شکی نه یم. زه چمن مې خپل چمن شک نه راځي او نه مې کوم چا کې اوسه پوری ځای لیدلې مې دي. هغه معلوم دی هغه خلک چې چا کې مشکل لیدلې، هغه چې خپل ستر ګزوونه وینم دغه سیم ما زړه ته مخې راځي، نه چې خپل زوینم بیا مې راځي زړه. کوم ډیر انډیوال مې یا زړه کې ساتم کوم انډیوال مې نو بیا ورته چې ورو دا کار مې کوو، دا کار دی غلط او آینده دې پر دا کار بیا ونه کی. ناک ناک شک نه کوم.
شک او بدګماني پټول نا کورنۍ کې ډېر مشکلات راولړوي او حتی د کورنۍ او د پاشلو سبب ګرځي. د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي خان میر په دې اړه داسې غږېدلی دی.
شکول خو دا خو دا ښه نه ده، ښه کار نه ده. شکول سه شک دی وکاو په دې کې د ایمان زوال راځي. سړي یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه یو ته په باندې واسات منداز کړی، دا خو د ایمان په خاطر کې ولوي، خو دا ښه کار نه ده. او بعد یې څوک په ځن کې تر څو په ثبوت نه رسیدلی ورته په سړي باندې شک ونه کړي، بس نه هغه نه پیږي. دا ټول جهالت حساب ده، که څوک علم ملری غیس کله شک نه کی اوس وی دا شک ول خو کار نه ده داسې خو بنت فقیر از ما بنت اوس کبدا کور کی ته په باندې شک کو کی وغه کار نه کړی بس خو مخه دې غړل کی اوس چې ریګه ته ګور دا یاد ما ورور یاد ما پلار په ما باندې بار نه خښه کی خو مخه تزاد پیدا کی پجه کی هم څه کرا کرا په کور کی بنت فقیر پیدا کی ټول ګډ ور کی
اسلام شک بد کو مانی تجسس او ار هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بلل دي. په دې اړه دینی عالم نجیب درویش داسې څرګندونې کړې دي.
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي شک او یعنی سوء ظن چې دی دا حرام دی دا د مسلمان لپاره یعنی ښه نه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بد ګمان ولري. او الله تعالی فرمایي چې ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. یعنی چې اگر کسان چې مان راوړلی تاسو الله تعالی ته بس تاسو اجتناب وکئ ځان وساتئ د یعنی د بد ګمان نه. او همداسې رسول الله فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري یعنی حسن ځان ولري یعنی حسن د ګمان ولري ښه ګمان ولري. بد ګمان همدغسې په اجتماع کې په ټولنې کې ډېر یو بد اغیزه لري او د ټولنې په منځ کې او بیت مادی لوری.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر من دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولې ځینې خلک ډیر شک کوي او د شک او بد ګمانۍ بد پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي دا د تورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته تاسو را بولم. استاد ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مبارک په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی؟
دا شک کول یا سویزم دا مختلف ټولنیز حساب ریښه لري په ټولنه کې. اول د اسلامي پلوه چې موږ مسلمانان یو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو نو دا ډیره غلط خبره ده. د دې چې موږ په چا باندې کوم سند ولرو یا په دې مطمئن اوسو چې دا کار شوی دا ختم په چا باندې شکو د اسلامي لحاظ د ناروا کډول په اسلام کې په دې مورد د سړي حکم د الله وايي چې الله والا تجسس سره تاسو خلک یې ګونه ملته وي خلکو په خېګونه یاد کې په نیکي یاد کې په خېګونه یاد کې. نو دغه دا یو لوی ټولنیز او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریښې لري په کورنۍ کې هم ریښې لري د موږ په فرهنګ کې هم ریښې لري د دې مرا د سویشاک د شکی تفاهم.
استاد ولې ځینې خلک ډیر شک کوي؟
او په پلان کې بیا هم ما ته مرزو کوم چې ولې شک کوي نو دا خو ټولنه ده نه په ټولنه کې تاسو مریضانه ویني جوړ کړی ویني مختلف اشخاص ویني. هر یو انسان د خپل ژوند کې ځان ته خصوصیات او ځانګړتیا لري. دا یو نوې مریضي وته یا یو ته رواني تکلیف ده ځینې خلک په دبانې مطلع دي یا گرفتار دي. نو د دې رشد پاتې ولته وي شاید مثلا په ټولنه کې په کور کې په کورنۍ کې دغسې یو فضای چې یو په بل باندې اعتماد ونه لري یا شاید هغه کسانو سره چې دی په تماس کې ده د دې نږدې ملګري دي هغوی دغسې یو فضا ورته ایجاد کړي یا بعضې وخت د اقتصادي فشارونه، سیاسي فشارونه، ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدای شي د دغه نوې مریضۍ لپاره یو انسان په داسې حالت کې گرفتار کړي داغه په هیڅ شی اعتماد وکي ولیکي او په هڅه باندې شکی وي.
د ډیرو شکولو او بدګمانۍ بعد پایلې به څه وي په ټولنه کې او په کورنۍ کې؟
پایلې ډېرې خرابې ډېرې ناوړه پایلې لري. هغه پایلې چې هیڅ تصور نشته ده چې داسې کسان تاسو ولته وي حتی بعضې وخت داسې حالات ته رسېږي چې داسې کسان چې په داسې حالات کې گرفتار دي ځان وژنه کوي، خودکشي کوي. په هیڅ اعتماد نه لري، هیڅوک نشي کولی که دای په اعتماد کې نه پدې حساب دا واخلو هغه لاندې شي وي د دوی په کورنۍ کې دغه څه اړتیا شي اړتیا شي ټول لري دا د منځزي په ټولنه کې د منځزي هغه اعتماد چې یو انسان په بل انسان باندې لري هغه د منځزي نو دا چې په دې ډول نو څه چې فکر وکړي او په دې ډول ورکه چې پرې کوکونی چې فایل دې دې ناوړ او دې خراب.
استاد روسي پښتنه مداسې مترکو هغه کسان چې ډیر شکوي څنګه کولای شو چې هغه د دې موضوع نه راوګرځو او البته حل لارې چارې ورته پیدا کړو.
مریضان په دې کې ټول مکلفات د ټولنې مکلفات د کورنۍ مکلفات د دولت مکلفات د مدني نهادو مکلفات د مجموع کې د یو ملک مکلفات او د انسان مکلفات چې دا غوښته کسانو سره مرسته وشي. اول کې د خپل وکړې شي د بحران نه ځان وباسي خدای شي چې ویني شکرې د کورنۍ د طریقې چې تا باندې د کوم کس په دې باندې ډېر زیات اغېز لري دا سره تماس پیدا کی په دغه حالت د بهرون یو بس بعد یې نه پټولنې چې د ملګرو مثلا دغه ورسته کې مثلا تاسو ته ملي شخصیت او مذهبي شخصیت یا مشر چې په ټولنې کې څه کولای شي د لپاره کومک شي یا ډاکټران هغه رواني ډاکټران چې کولای شي د ټول هغه یو بل سره د زنجیر د کړې غونډې راغته لري نو باید ولته چې کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څنګه موږ کولای شو دغه مریض دغه حالت ته وباسو نو باید پیدا شي.
در من دوستانو داود دیوانه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تر بیا خو وخت ولرې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio